پاکستان هوایی حریم په زرونو نقص کړی دی.
که څه هم هغوی ژمنه کړې وه او د دوهې د هوکړې یوه برخه هم ده، خو بیا هم د افغانستان هوایی حریم په زلونو د امریکایانو لخوا نقض شوی دی. امریکایي لوری مو جریان کې کړی، خو بیا هم په زلونو نقضیږي.
د امریکا متحده ایالاتو جمهور رئیس جو بایدن له افغانستانه د خپلو عسکرو له ویستو وروسته په زلونو ویلي په سیمه کې به هغه توان وساتي چې وشي کولای په افغانستان کې د ترهګرۍ راپورته کیدونکی ګواښ وځپي. هغه خبره چې د تیر کال د اګست په لومړۍ نیټه عملي هم شو او د امریکا جمهور رئیس جو بایدن اعلان وکړ چې د بی پیلوټ الوتکې په برید کې په کابل کې میشت د القاعده مشر ایمن الزواهری وژلی دی.
د ولسونو او واکمنو ترمنځ پل
پنځه شپږ میاشتې کېږي ماشونه نه دی اخیستې. مالیه وزارت سره کومه ستونزه لري؟ اعتذار ته زره خال کې
د سیانګالو شخ
کونډه ښځه یم، غوا مې مال مې ټول مې در بدر رسېږي.
له اوریدونکو ته
موږ خپل ډېر له بیا ازادي راډیو نه زده کړي دي، ځان حقوق دي، بل حقوق دي، کاوه
په ساده او روانه ژبه.
او که چیرې مډال ورته غلې نو ما به د ازادي راډیو ته د سرو زرو مډال ورکړي وای.
ازادي راډیو د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه
اوس په هم په سویل کې روزګان ته ورشو. روزګان کې لس روغتیایي مرکزونه پرانستل شوي دي. ځایي چارواکي وایي چې دغه یاد لس روغتیایي مرکزونه په بیلابیلو ولسوالیو کې د نړیوالو مؤسسو لخوا یا د هغوی په مرسته باندې پرانستل شوي چې خلکو ته له دې وروسته روغتیایي خدمتونه وړاندې کوي. مخکې له دې چې دا راپور درته ولرو، د دې راپور له خپرېدو وروسته به د ازادي راډیو فرهنګي مجله خپرېږي چې له تاسې غواړم چې د ازادي راډیو ټولې خپرونې موږ سره تعقیب کړئ. دا راپور به ولرو له دې وروسته فرهنګي مجله.
دا جغونه د هغه موټورو دی کوم چې په تیبي او غیر تیبي وسایلو او د غراز په درملو باندې بار دي. دا نو له روغتیایي مرکزونو ته دغه مواد لیږدوي. دا روغتیایي مرکزونه د اورزګان ولایت په 15 سوالی کې پرانستل شوی دي چې د شزینه او نارینه روغتیا پالانو په مرسته به پکښې کې د واکسین د تطبیق، خوارځواک ماشومانو لپاره د تقویتي موادو ویش، د کورنۍ لپاره مشورې، د زیږون پر مهال د ماشومانو د مړینې مخنیوی او یو شمیر نور لومړني خدمات پکښې کې وړاندې کیږي. په اورزګان ولایت کې د روغتیا او ټولنې د ودې او پراختیا سازمان مسؤول ډاکټر حضرت ګل د ازادي راډیو سره په خبرو کې ویلي چې پر یادو روغتیایي مرکزونو شاوخوا 900 امریکایي ډالر لګښت راغلی.
د دې ټوټل لګښت د پروژې چې دی 1.3 میلیون ډالر دی، خو د اورزګان لپاره تقریبا 900,000 ډالر پورې.
د اورزګان ولایت د عامې روغتیا ریاست رئیس ډاکټر محمد الله روحاني بیا وایي چې دا روغتیایي مرکزونه به په لیرو پرتو سیمو کې د هغه خلکو لومړنۍ اړتیاوې پوره کړي کوم چې له روغتیایي خدماتو د کمښت سره مخ و.
د اورزګان د عامې روغتیا د ریاست د غوښتنې په اساس او د عامې روغتیا د محترم وزارت د رهبري ټیم د هڅو په اساس باندې د اورزګان لپاره دا 10 کلینیکونه منظور سول چې د او ایچ پی سی ډي انجو د خوا څخه به دا تطبیقیږي چې ډونر جی پی آی دی.
د اورزګان ولایت د هغه سیمو اوسیدونکو خوښ کې کوم چې اوس نوي روغتیایي مرکزونه په سیمه کې جوړ شوي دي. په اورزګان ولایت کې پر داسې مهال دغه لس نوي روغتیایي مرکزونه جوړیږي چې د مرکز ترینکوټ یوازینی 25 بسترز روغتون هم د پرسونل له کمښت سره مخ دي او هغه ډول خدمات پکښې نه وړاندې کیږي لکه څنګه چې د یوه ولایت په ساته اړتیا وي.
آزادی رادیویی مجله. د هنر، فرهنگ او ادب انزور.
احمد شیبریم هر کلی موکو اولاندی پا خبروانه
کی قبول خودی دار خوان جوری میلی دی زان جوڑو
ده گلگونده میلی پیکشوی دی پخوست که مو لیوی مشایره خبرو دوی زړی مجله له مؤسس سره شخیدلایم.
زه دعوت مجله کو که زه هغه تاریخ وایم په لنډ ډول باندې نور له سباتات یا کې د ناروی واد نه پیل شو.
د لنډو کیسو ټولګه دوه سرونه دوه فکرونه چاپ شو.
دا مې نهمه ټولګه ده چې په پیښور کې د کتاب کور په مرسته چاپ شو.
دا لنډه کیسه درته لرو.
چا داسې منډې را منډې وهلې، چا هغسې شمیر الوتکی کیناسته او پورته کیدی
پر هم دیک سے نقد هم اوریدل شی د ګلونو په موسم کې به د ګلونو وی میلې ته د ادبی مجلې په پیل کې مخ کړو د پروان ولایت ګلغونډې ته د سیلانیانو ورته کم شوی دی یو شمیر سیلانیان او میله کوونکي وایي په تیرو کلونو کې به ګلغونډې ته په پسرلی کې په زرګونو خلک د تفریح لپاره ورتلل خو اوس د اقتصادي ستونزو له امله دلته او نورو تفریحي سیمو ته د خلکو ورته کم شوی دی په پروان ولایت کې د طالبانو د حکومت د اطلاعات او کلتور ریاست مسؤلین وایي دوی تیر کال هم مشاعره جوړه کړې وه او سش کال هم د پسرلی په ورځو کې د یو فرهنګي جشن تابیا لري نور حال د بصیر الحق عادل پراپور کې چې په پیل کې د استاد ګل زمان د ګلغونډې له سندرې سره ارغمانو ته مخه کو
ګلغونډۍ په خپل ارغوان او مشهور د پروان مرکز چاریکار لویدیز لورتا پرتا تفریحي سیمه د ارغوان ګلونه چې د پسرلی په موسم کې غوړیږي هر کال د افغانستان له ګوډ ګوډ نه خلک د لیدو لپاره ګلغونډۍ ته راځي خو د میله کوونکو په خبره سکهال د 13 کلونو په پرتله ډیر خلک نشته ذبیح الله فضلی چې له کابل ولایت څخه د پروان ولایت ګلغونډۍ سیمه ته د تفریح لپاره راغلي ازادي رادیو ته ویل یا د سیمې ته د خلکو د ورتګ د کمیدو تر ټولو لوی لامل اقتصادي ستونزې دي
سره کسان د خپل فامیلو سره یو ځای دلته راځي دي موهین نه خوان داخلي خو متاسفانه دغه وروسته د سیاسي تحولاتو نه وروسته دغه تګ راتګ د کورنۍ کمرنګ شوی ده مخکې بدل ته ډېرې کورنۍ راتلې ډېر خربله تلل بیروبار به زخته ډېر وو خو اوس دغه تګ راتګ کمرنګ شوی ده
د لغمان ولایت اوسیدونکو محمد یوسف هوتک چې لخپل ملګرو سره د ګلغونډۍ میلې ته راغلي ورته خبره کوي
مخکې به ډیر خلک دلته راتلل د ګلغونډۍ میلې ته خو د تحول نه وروسته څنګه چې لیدل کېږي موږ دلته راغلي یو د موږ تمه او توقع دا و چې مخکې به موږ سه لکه مخکې غونډې به ډیر بیروبار بدلته و مګر په ډیر خوشنۍ سره باید وایم چې هغه بیروبار دلته نشته او د خلکو اقتصادونه ضعیف شوي دي نشي کولی چې دې ځایونو ته راشي میلې دپاره نو خدای دې وکړي چې د کاري زمینې خلکو ته مساعد شي
ګلغونډۍ مشاعرو او فرهنګي جشنونو ته جوړه سیمه ده چې په تیر جمهوری نظام کې بدلته فرهنګي میلې هم جوړې دي د پروان ولایت ځای لیکوال او فرهنګپال شاه محمد بشیری په پراخېدو ټینګار کوي او وایي دا چې د پسرلی موسم دی دغلته د فرهنګي جشنونو جوړ شي او د هیواد له ټولو سیمو دی ورته لیکوالان او فرهنګپال راوغوښتل شي
پروان یو له خیراز او سرسبز ولایتونو څخه دی چې ګنشمیر تفریحي سیمه او ځایونه لري چې واخه بیلګه یې د ګلغونډۍ سیمه ده چې هر کال په سرلی کې پکې ګڼ میلوال ویدلته نو غوښتنه مو دا ده چې په دغه سیمو او ځایونو کې د فرهنګي پروګرامونه جوړ شي د کتابونو نندارتون دی جوړ شي او مشاعری دی ترسره شي
د طالبانو له بیا ځلی واکمنې دوه وروسته تیر کال پر ګلغونډۍ و وړه مشاعره هم جوړه شوې وه د پروان ولایت لپاره د طالبانو د حکومت د اطلاعات او فرهنګ رئیس مولوي شمس الحق صدیقي ازادي راډیو ته ویل دوی به نږدې ورځو کې په ګلغونډۍ کې بیا یو فرهنګي پروګرام جوړ کړي
د ارغوان جشنواره تقریبا په د اطلاع په دیار لا سوو یو نوی کې د اطلاعات او فرهنګ وزارت سره رسمن دا ثبت شوی ده د ارغوان جشنواره چې دغه نراورسته هر کال د المازل کېدله تیر کال چې د احمد ارغوان جشنواره منګول مازل چې پیغه کې مکسره شاعران او لیکوالان او د هواد دلوري پروتو سیمسخه فرهنګي ځوانانو مکسره کې ګډون کړو سکهال هم په نږدې ورځو کې ان شاء الله زموږ اراده ده چې کله دا ګول خو غوړیږي نو دلته به جشنواره جوړو او میلمانه برابر
خلک داسې محل تفریحي ځایونو ته د سیلانیانو د ورتګ د کمیدو خبره کوي چې د طالبانو له بیا ځلی واکمنې دوه وروسته پارکونه او تفریحي ځایونو ته د میرمنو په تک بندیز ولګید چې په دې سره ورته د کورنۍ ورتګ کم شوی یوازې نارینه ورڅې او هغه هم په ډېر کم شمیر
د ارغوان ګلونو په منځ کې د مشاعرې ته جوړېدو ژمنه شوې. په خوست کې په ورسیو کې د اسماعیل خیلو او مندوزوی ولسوالۍ په میټا خان سیمه کې د بدلون ادبي بندار پسرلنی مشاعره جوړه شوه. په دې مشاعره کې چې د خوست بیلابیلو سیمو لسکونو شاعرانو او فرنګیانو ګډون پکې کړی و، ګڼو شاعرانو پکې خپل او جنو هم د نورو شاعرانو انتخابي شعرونه او بیتونه واورول. تفصیل د نجیب الله خیل پراپور کې.
د خوست اسماعیل خیل او مندوزی ولسوالۍ د میټا خان سیمې په صحرا کې د بدلون ادبي بندر په سرلنۍ مشاعره جوړه شوه. یاد مشاعره ته د ځایي اوسیدونکو او فرهنګیانو سربیره د خوست مرکز او ولسوالۍ یو شمېر شاعران او د ادب او فرهنګ مینوال هم ورغلي ول. د مشاعره تابعیا کوونکو ویل د دې ادبي بندر څخه موخه د شعر او ادب په برخه کې ټولنې ته د نویو استعدادونو ورپېژندل او خلکو ته د ښه راتلونکي فکر ورکول دي. د مشاعره یو اسانچاري عثمان حیدر په دې اړه ازادۍ
مونږ د ولست او خلکو ته دا پیغام ورکو چې مونږ باید تل په ژوند کې مثبت فکر اوسېږو او په ژوند کې باید مثبت بدلون منون کې اوسېږو. همدارنګه دویم هدف مې دغه مشاعره څخه دغه دی چې په دې سیمه منطقه کې هغه پټ استعدادونه چې دلته موجود دي، شاعران دي، لیکوانان دي، هغه د خوست ولایت یا د افغانستان نورو سیمو ته وړاندې کړو.
د دې برنامه یو بل تابعیا کوونکی قربان اندېښمن وایي،
نو زموږ غوښتنم د مسؤولو چارواکو او د تجارانو نه هیله مو داد چې په دې برخه کې زموږ سره لا کومک او همکاري وکړي تر څو په ټولنه کې هغه ورک او خوبولې استعدادونه راولاړ کو او په ټولنه کې یو مثبت بدلون راولو، هم په شعر کې او هم په شخصیت جوړونه کې.
لیکوال او شاعر محمد رحیم سکندر ویل په افغانی ټولنه کې له سیاسي ستونزو ور اخوه ټولنیز ستونزې ډېرې دي. د پدې اړه د شاعرانو رول ته اشاره وکړه.
موږ خو سیاست نه ور اخوه ټولنیز مشکل زیات لرو، نو هغه ټولنیز مشکل دوی په خپل شعر کې وړاندې کوي او په داسې انداز وړاندې کوي کته دښمن هم ورته کې نه وي په چا بد نه لګيږي. ځکه د شاعر همدغه مسؤلیت دی چې له دې لارې په خپل هنر په خپل کیفیت سره هغه د ټولنیز ستونزو وړاندې کوي او حل لارې هم ورته ولټي.
د بدلون ادبي بندر په آزاد مشاعره کې ګڼو شاعرانو خپل او ځینو هم د نورو شاعرانو انتخابي شعرونه او غزلې وړاندې کړې چې د حاضرینو لخوا په تودو چکچکو او ولولو بدرګه کېدله. د بندر ګډونوالو ته ځوان شاعر ریاض الدین خپلواک خپل دا شعر واوراوه. یو شمیر شاعرانو ګډونوالو ته طنزیه شعرونه هم وړاندې کړل. طنزیه شاعر تاج محمد صمدی خپل دا شعر وړاندې کړ.
سرسره ننګی د ګرانا ورته مې وجاتو تا هر چا ضرورت وی یارا دغه سبزی جاتو تا یو اکس تر ولاګا ټول کلی کې خپلیا زه خو یک دمه په کوټا کې خشراتو تا.
زوان شاعر ملال غورزنګ په خوست کې د بدلون ادبي بندر ګډونوالو ته یو ترنم وړاندې کړ.
آزادی رادیوی مجله په دې ادبي فرهنګي خبرونه کې هم کیسه هم شعر
شعر د احساس نه د عاطفې نه شروع کیږي او بیا د ختمي
هم کره کتنه له آزادی رادیو.
څلور دې ښکاله وشول چې دعوت مجله لناروي خبريشي. د دې مجله مسول مدیر محمد طارق بسکر دی. تاسو د دې مجلې 223مه ګڼه د پی ډی ایف په شکل چاپ شوې ده. د دې مجلې په لومړي مخ کې شیلورته د مجلې په اړه معلومات دي چې له کوم ځای خبرې شي، ایمیل یې څه دی او د ټلیفون شمیرې کوم دي. پورته چاپ لاس ته د داوود خان د وخت ملي سرود دی.
Oh, yeah.
د دعوت مجلې 224مه غنا کې ل ډاکټر ارتریک سره مرکه ده. د شوزو پاړه یو مطلب دی د پښتون ژغورنې د خورسنګ لوي مخکشه ارمان لونی سره مصاحبه ده. د دې مجلې مسول مدیر شاغلی بسکر نه به واورو چې نشته درېنی ملسیتي مخ کې دعوت مجله په پیل کې څو مخ خبروله.
د دعوت مجله خو زیاته تاریخ وایم په لنډ ډول باندې نور لا سباته کې د نړۍ واد نه پېښ شو. لومړی 200 غانې وي په لومړی وخت کې لومړی او دویمه درې میګانې پوري او د سفوش مې اوس ما دقیق نه ده په ځکه مخته مې نشته.
یعنی تقریبا څو مخه بوا
شل مخ شو خد
شل مخ دا بم بیا په څه شکل توزیع کوله په هغه وخت خو دومره کډوال هم په ناروی کې نه و.
موږ شروع کړ زلا په کم کې هم ناروی کې قبول شو نو ما درا تک سرم دا کار وکړ. هغه نو د فوټوکاپي ماشين د لارې مقصد په لوی سایز کې هغه بچا په موږ پر لیکل برابر چې بشو بیا فوټوکاپي کوله. ما هم داسې د ناروی مختلف کمپون تم لګل ناروی سویډن او ډنمارک.
په هغه وخت کې تاسو نورو هیوادونو ته هم استول او کنه؟
نه شروع د ناروی نو ناروی او سویډن ډنمارک د زین ته بیا ورور هم داسې ورته سي وغه چې د لوستن کې منوال ګډونوال پیدا شول په مختلف اروپایي هیوادونو کې. بیا نور ورته کال وختونه تقریبا اخیری دغه شمیره چې شپک 50 سوادن ته مجله لیکله.
څو وخت لدی فوټوکاپي له حالت راووتی ځکه فوټوکاپي باندې د مجله خپرول خډیر سخت کار دی.
لومړی ګڼ او دوی مګن فوټوکاپي او درې مګن بیا صحیح مد بیا کې چاپ دله. هغه تفصیل زیات وګه د وګړه اقتصاد چې کوي وایم خو مقصد دوه لومړی غنې د فوټوکاپي ماشين د لارې شاپ شو بیا ورپسې درې مینه روسته بیا فوټوکاپي نو بیا صحیح مت بیا وو چې په لوی سایز به مجله پاول اخبار یا مجله
بسګر صاحب د چاپ له سنځ پراته چې تاسو سره اشاره ورته وکړه د مطالبه تر لاسه کول په وخت کې په پیل کې سنځمن وک مالی مشکلات مو درلودل.
دواړه د مطالبه مشکل زیات او مالی مشکلات خو بيخي دا غي نه زیات. مطالبه اکثر لومړی غن او دوی مګنه دا چې مکتبه ماته بنورې مجلې راتلي اخبارونه چې هغه خواري وره خصن د پېښور نه بیا ما دا غي نه خبرونه دا خپل غوښتل بم بیا په خپل شکل برابر او بیا هم خبرول مقصد من خپل د غي واځ سريزي تر مقاله ایوینه ملکل نه ډېر څه کوم خپل نو
بزګر صاحب اوس چې کله موبایل راړوي او په هر شي بکې د افغانستان خبرونه لچا سره په موبایل کې وي تعجب نه کوي چې په هغه وخت کې مو خبرونه په دې شکل راخست.
یو طبعا د تعجب خبره ده او زښت ډیر فرق راغلی. دنیا د ټکنالوژي زښت ډیر پرمختګ کړی او همداسې په ډیر ډیر مختزي نو هغه وخت او دا وخت د مقایسه ول نه ده. ته موږ د لیکل ماشين نه درلود د ټایپ ماشين درلود موږ په لاس باندې لیکل کول یا پای چې باندې فوټوکاپي باندې کو سره یو وای کده شي د دوستانه باورونه کی
د دې ټکنالوژي تر بدلونه پوري دعوت مجله مو تر کوم کلونو په کاغذ چاپول ځکه د روسي غني خوص په پی ډي اف کې تاسو خبروي
او روسي غني چې په کاغذ باندې چاپ شوی هغه 208 دښ مګنه د په 2013 کې او دغه نه روسي چې کوم غني چاپ شوی بیګای اخري غنه او چې تاسو ټول ختم شو دا پی ډي اف باندې دی.
د مجلې د دعوت مجلې په مطالبه کې څه تغیر راغلی؟ د پایل په سیر لا هم سیاسي اجتماعي ادبي مطالب خبروي
او ډېر فرق راغلی. کسرای ووالي زما د پاره ډېر په زړه پورې ده. ډېرو دوستانو خو څنګه کسان چې د مطبوعاتو برخه کار کړي ډېر په زړه پورې هغه وخت مجله ما شروع کړه دعوت اخبار وای مجله وای نو افغانستان د روسي اشغال لاندې نو د ټول خبرونه د مجاهدینو په پلوي باندې یا یو طرفه تقریبا ټول لیکنې د جهاد په طرف باندې وچې شي او روسي بیا چې کله مجاهدین قدرت ته ورسېدل واکه کابل کې ونې په معلومه شته داخلو او بل څه ده بیا نو د مجله ډېر ملي شو نو ته مغه ملي خط کې روانه ده د وطن ادبي او سیاسي او خبرې برخه مقصد دې ته په خوښ ورتي.
لشاغلی پاسګر څخه مننه. بیا هم د چاپ شوی اثر پاړه د عبدالوکیل سلیمان شنواری د لنډو کیسو نوی مجموعه دوه سرونه دوه فکرونه تازه چاپ شو. د دې کتاب د پوش په لومړي مخ د دوو پوځیانو یو انځور دی. یو یې وسلنه لري د بلې کلاشینکوف په لاس کې دی. وسلوال ولاړ دی بې وسلې پروت دی. سیمه هم غرنۍ ده. د دوه سرونه دوه فکرونه کتاب د پوش پشاتنی برخه کې د دوو کسلی کوالو او یو شاعر خبري د سولمل د کیسو پاړه پلانډو خبري شوې دي. لومړی خبري د پښتو ژبې د ترټولو اوجده ناول زمرد د مؤلف عبید الله محق نظر دی چوي د سولمل په کیسو کې زموږ د ټولنې د بد اخلاقی د خو انزورونه ځای شوی چې دا د شرم نه د حقیقت د بیان خبره ده. دوهم نظر د شاعر عبدالغفور لیوال نظر دی چې لیکي زه چې د سولمل شتنوار کیسیل ولم لکه د زرګونو انسانانو د یو قهرجن او چټک ماش په منځ کې چروان یم. کیسلی کوال نور سعید بیا لیکلی دی چې د سولمل نږدې ټول کیسې د وخت د پیښو هنري تصویرونه دي. له شغلی سولمل څخه به واورو چې دا کتاب یې چیرته چاپ کړ، څو کیسې په کې راغونډې کړې دي او د کوم وخت کیسې دي.
دا مې د کیسو نهمه ټولګه ده چې په پیښور کې د کتاب کور په مرسته چاپ شوه. البته د خپرېدو امتیاز د لندن ادبي بهیر دی. په دې کې ټول ټال 12 کیسې راغلي دي او زما د نورو ټولګو نه توپیر دا دی چې کیسې ټولې اوږدې دي، یعنی یوه کیسه هم د 2000 نه کمه نه ده، کلمون. البته کیسې زما د دوه وروستیو کلونو کیسې دي، د دوه کلونو کې مې لیکلې دي او د کیسو موضوعات متنوع دي. سیاست هم لري، جګړه هم لري، فرهنګ هم لري. یوه داسې کیسه ده چې د وخت د یو واکمن زمونږ د یو واکمن کیسه ده.
د سولمل صاحب په دې کتاب کې د څو سیاسي کرکټرونو کیسې دي، په دې اړه به له دوی څخه واورو.
د داسې یو واکمن کیسه ده چې له واکه لیدلی دی، اوس سپینګیری دی او د هیواد په لرې یو پرته سیمه په یو سرحدي سیمه کې په یو کانتینر کې دیره دی. بله د داسې یو واکمن کیسه ده چې وخت یې پلویان په نمانځنو او ستاینو نه مړېدل، خو بل وخت داسې راځي چې همدا پلان پالونکي او نمانځونکي په ډېره بېرحمانه توګه وژني. بل هم داسې د یو داسې سیاستمال کیسه ده چې خبر نه دی خو واک ته د رسیدو زیری پرې شي.
لکه لیکوال سولمل څخه په مننې وړاندې په ازادي راډیو ادبي مجله کې یوه کیسه او د کیسې نقد لرو.
له لیکوالو، پوهانو او هنرمندانو سره مرکې
په ازادي رادیوي مجله کې واورې.
لنډې کیسې، شعرونه، پر کتابونو تبصرې
په رادیوي مجله کې واورې.
د ازادي رادیوي مجله په دې برخه کې نقد مخه کوو. په افغانستان کې د ادبي بهیرونو له برکته د نقد زغمل تر یو بریده زیات شوی دی، خو لا هم ډېر لیکوال د بل نقد نسخمي. نقد په عربي ژبه کې چرنلو ته وایي، شله بدو بیلول. نو که چیرته یو څوک د چا پر اثر څه نظر ورکوي، دا د حق خپل نظر دی، لیکوال ولې په غوسه شي؟ بل خبره دا ده چې نقد په حقیقت کې لوریه نه ده. که څوک ماته وایي چې د ازادي راډیوي ادبي مجلې په پلانې خپرونه کې مو د شعر شاته موزیک لوړ پرې شی وو، یا مو د پلانې موضوع په اړه په خبرو کړیو معلوماتو کې دا ټکی سم نه و، نو باید خوشاله شم چې بل ځل ورته پام وکړم. د دې لورینې سربیره ولس مشلیکوال نقد نشي زغملی، دا اوږد بحث دی. یو علت یې شایي د بیان ارعاوي. که څوک ووایي ته تر اوسه په دې نه پوهېږې او بیا خپل نقد راسره شریک کړي، ممکن دا خبره په ما ښه ونه لګېږي، ځکه ښه نه لګېږي چې د حکم کړی دی چې ته نه پوهېږې. ناقد شله بد وچڼي. کله ناکله په نقد کې د صلاحیت خبره هم ده. که څوک د چا په شعر منفي خبره لیکي، نو په کار ده چې خپله یو منلی شاعر وي، یا یې د نقد کتابونه لیکلي وي چې ځان د دې وړ ګڼي چې څه ولیکي. البته شفاهي خبرې په دې کې ناراضي. په شفاهي ډول هر څوک خپل نظر په یوه چوکاټ کې څرګندولی شي. د چوکاټ مسله هم ګونګه ده، څه ډول چوکاټ. د شاعر او نقاد استاد درویش تورانی د کره کتنه او د هغې زغمل کتاب کې دا موضوعات تر یوه بریده راسپړل شوي دي. دا کتاب ځوان لیکوال طارق وزیر لوستی دی. لومړی بل دوی څخه واورو چې د کتاب له محتوا د ادبي مجلې اوریدونکو خبروي.
په دغه کتاب کې هغه مقالې راټولې شوې چې استاد په بیلابیل موضوعاتو باندې لیکلې دي. لومړنۍ څو مقالې د شعر په اړه دي. د شعر څه ډول لیکل کیږي یا څه ډول لیکي هغه او د استاد خپل تجربه چې دا غي شریک کړي د تر څنګه د شعر لوستل لوستون کې باید څډول وي او څډول شعر ولولو په دې باندې هم استاد خپل نظر شریک کړي دی او تر څنګه د شاعري او د ژوند په اړه هم خبرې کړې دي چې شعر له ژوند سره څه تړاو لري او تر څنګه بیا د کرکتنې په حق هم معلومات شته د کرکتنې او د هغې زغملو په نوم مقاله شته او د شاعر او کرکتونکو په حق یوه مقاله شته په دې مقاله کې هم د کرکتنې په ځینو اصولو باندې غږېدلی دی لکه کرکتنه خو تر یو حده علم دی چې ځینې اصول لري چې هغه باید مراد شي او هر کس مکلف دی چې هغه ومني او تر څنګه بیا د تورود او شعري سرقت په اقلم خبرې شته چې مثلا ځینې کسان لیو څه یو مغلا کوي یو چا یو څه لیکلي دي تیار هغه راخلي لږ څه بدلون سره بیرته په خپل نوم نشروي خو ځینې وخت بیا دا کار تورود کیږي چې یو له بله خبر هم نه وي نو دا موضوع یې ډېره ښه وو تفصیلی چړلې ده بل مهمه موضوع د آزاد شعر په اړه دی یو دوه مقالې په دې اړه هم شته خپل نظر یې د آزاد شعر په اړه ورکړی دی او په دې اړه عبدالباری جهانی صاحب چې کوم نظریات ورکړي هغه یې ځینې تایید دي ځینو په اړه مثلا ځواب ورکړی او هغه خپل نظر یې څرګند کړی دی او له دې ورهاخوا بیا د مخزن الاسلام د اخوند درویزا کوم اثر چې دی هغې په د فورم په حق هم خبرې کړې دي چې د مخزن الاسلام څه ډول فورم دی او څنګه دی مثلا د فورم چې کوم دی د ته په کتو موږ ورته شعر ویلی شو یا د کوم شعري فورم دی یا نه دی او تر څنګ یې د اخوند درویزا او د بایزید روخان کوم مشکلات چې په خپل منځ کې ځینې مذهبي بولي ځینې سیاسي بولي چې دا له ډېره وخته را روان دي د مظلوم پیر په نوم په یوه مقاله کې دا موضوع هم څېړلې ده او تر څنګ د کلاسیک شاعرۍ په اړه هم خبرې شوې دي او کورسي برخه کې خو بیا لا په زړه پورې ده چې هغه عملي کره کتنه ده د شاعرانو په هکله د حمزه بابا او د هغه د غزل په اړه غږېدلی دی او له دې ورهاخوا بیا د لیونی فلسفي په نوم په یوه مقاله کې د غنی خان په اړه خبرې شوې دي او تر ډېره دغه موضوع باندې تم شوی دی چې غنی خان ته فلسفي شعر ویلی شي یا نه د قلندر مومند په هکله او همدارنګه د اجمل خټک په هکله هم خبرې شوې دي د هغوی د شعر او ژوند په اړه څه نه څه معلومات ورکړل شوي دي په وروستۍ برخه کې د پنځم درویش په نوم خپل ژوندلیک لیکلی دی له ماشومتوبه بیا تر ځوانۍ پورې بیا د خپل زده کړې او زوکړې په هکله هم غږېدلی د خپل قوم په اړه خاطرې هم ډېرې جالبې دي یوه برخه کې د مثلا د تخلص په پیل کې د لیکلي چې هغه دل ریش و نو یو اخبار ته پیوه لیکنه لیکلې وه نو هغوی فکر کړی و چې دا درویش دی نو هغوی د دل ریش پر ځای درویش لیکلی و نو هغه د درویش په نوم نشر شوه چې بیا د خپل تخلص هم درویش کړه او بدلی که
د کره کتنه او د هغې زغمل د کتاب د منصبانګې په اړه مو د طارق وزیر څرګندونې اورېدې اوس په دوی واورو چې د دې کتاب په باره کې خپل نظر راته وایي
زما په نظر که څه هم یو علمي اثر هم دی ځکه کره کتنه هم تر یو حده په علمي برخه کې راځي خو بیا هم هغه ذوقي برخه نه شو جلا کولی دا چې درویش صاحب یو شاعر دی نو هغه هنریت او هغه خواند او ښکلا چې یو لیکنه باید ولري هغه که علمي هم وي او دغه خوند ته هم تم شوی دی او دغه خوند لمنځ نه دی وړی لیکنه ښکلا لري هغه تشبیهات چې لیکنه ور باندې ښکلی کیږي دا ورکې شته لکه مثلا زه یو مثال وایم چې په کتاب کې راغلی دا خبره که هر څو سمه ده چې شعر په خپل راځي خو دا هم بیځای نه ده چې هغه وخت راځي چې شعر د خپل ذهن په غری حرا کې ورته سترګې په لار وي شعر د محبوبې په شان د محبوبه کپودې پوښي چې مینه انتظار نه کوي نو نه ورته راځي نو دا څومره یو جالب مثال دی زما په نظر چې دغه یو تشبیه ورکړل شوې ده تر څنګ یوې تاریخي پیښې ته یو حالت ته هم اشاره شوې ده نو هغه په کتاب کې هغه هنریت او ښکلا هم ستل شوې ده چې یو لوستونکی له هغې خوند اخلي
کره کتنه او د هغې زغمل کتاب د هغې غونډې لپاره څه باندې 15 کاله مخکې په کندهار کې چاپ شو چې د ښاغلي دورانی لپاره د کندهار پوهنتون د ژبو او ادبیاتو پوهنځي جوړ کړې وه د دې غونډې لپاره د ښاغلي دورانی او شمیر نور آثار هم خپاره شوي وو بیا هم نقد د ځوان حسن شاعر او لیکوال رفیع الله انتظار پر کیسه نقد لرو انتظار هم لیکوالي کوي او هم فرهنګي هڅي د دې ننګرهار د مومندري ولسوالي پلری پروتو سیمو کې د استاد زرین انزور په وینا د شاړو سیمو د آبادی په تکل مزلونه وهي لیکوالان او شاعران را غونډوي غونډي جوړوي او د ادب خدمت کوي مخکې تر دې چې د کابل هوایي ډګر په نوم د شغل انتظار په کیسه نقد مخ کړو، له دوی څخه به همدا کیسه واورو.
کابل هوایی ډګر عجیب شیبی وچا داسې منډې را منډې وهلې چا هغه سي دا وغزه هم د کابل په هوایی ډګر کې حیران حیران ولاړو. شمیر الوتکې کېناسته او پورته کېدې، خو دومره ولکه په کوم ورځ چې جمهوریت سکوت وکړ خلک ما هغه سي ورختا وو، او ګڼه ګڼه د پخوا په سیر لا پسې ډېرې ده. او شیبه په شیبه خاریان د هوایی ډګر په لور را روانو. ځینې خلک مې ولیدل چې کوچني اولادونه یې هم له ځان سره راوستي وو، چا بیکونه غاړه کې اچولي وو، او څه کسان مې داسې هم ولیدل چې صرف یو جوړه لباس یې پرتن وو. ځکه دوی د دې له وجې په منډه له کوره راوتي وو چې ګوندې الوتکه کې ځان ځای په ځای کړي، او یو شمېر میدان ته په دې لاره په دې فکر کې ډوب وو چې خدای مکړه بیا د کومې چاودنې ښکار نه شي. زه چې دغسې یو حالت په تعجب کې اچولی وم، یو خوا او بلې خوا مې د خلکو ننداره کوله. د میدان دروازه باندې د خلکو دومره رشو چې هیڅ بسوالی پکې نه راته، او خپل او پردي پکې هیڅ نه معلومېدو. شپه تېره شوه، سهار چې د خوبه راپاڅېدم او لمونځ مې وکړ، ګورم چې رښتیا هم یو څوک خوا ته راغی او دا خبره یې راته وکړه. بیګا شپه یو شمېر خلک له هوایي میدان څخه الوتکو پورته کړي دي. زه دې خبرې لا نور من دېښمن کړم، او کله مې چې د فیسبوک صفحه خلاصه کړه د سرپرست حکومت لخوا دا خبر خپور شوی و. د ترکیه هیواد ته یوازې د صحي مرستې ټیمونه د زلزله ځپلو خلکو د مرستې لپاره دې هیواد ته رسیدلی دي.
انسر صاحب، د کیسې عنوان مو ټاکلی د کابل هوایي ډګر، څرنګه مو دا عنوان وټاکو؟ چې کیسه مو لیکلم بیا دا عنوان ورته انتخاب کو کنه روس په پیل کې مو دا عنوان ټاکلی؟
لومړی مې دا عنوان ورته نه ورکړې، کله مې چې کیسه ولیکله هغې وروسته مې بیا عنوان ورته وټاکه د کابل هوایي ډګر.
د متن له پیله کې را پیل کړو. انتظار صاحب، ستاسو لومړۍ جمله دا ده چې عجیبه شیبې وې. فکر نه کوئ چې لوستونکی دغه ایجاب نشي درک کولای چې ستاسو په زړه کې دی؟
دې خو سره پوهېږو چې موږ لنډه کیسه پیل کوو، نو د دې لپاره به داسې هغه الفاظ پیدا کړو یا لفظونه چې اورېدونکي حیران یو د چا خبره په هغه تلوسه کې وساتو، چې نو په همدې بنا هم فکر کوم چې ما د پیراګراف په لومړۍ برخه کې به دغه کلمې ورته ټاکلي.
کله چې تاسو وایئ چې دا پیښه عجیبه ده یا دا شیبه عجیبه ده، تاسو یو ډول ممکن درکئ، او که زه ووایم چې عجیبه ده زه بل ډول درکم، لیکن د لوستونکو ممکن زړه وغواړي چې دغه عجیبه حالت ماته بیان کړي.
بس دا خو زیاتره چې د شیبر صاحب د اوریدونکو د قضاوت پورې تړاو لري، چې هغوی کله کیسه ولولي او یا څنګه درکړي هغوی هماغه شانې قضاوت ورباندې کولی شي. او د لیکوال په ذهن کې خو ډېر صحیح شي، هغه باید هغه اوریدونکي هم ځان سره په تلوسه کې وساتي، او هغه د پای پورې باید لیکوال یا کیسه لیکونکی کوشش وکړي چې هغه اوریدونکي د ځان سره وساتي.
د نقد یو مشهوره جمله ده چې لیکوال دی یو څه خلکو ته ورشکاره کوي ورته وایي دی نه. بلې برخه ته به د کیسې راشم. تاسو لیکلي دي چې بشمیر الوتکه کښېناستي او پورته کېدی، مطلب مو څو الوتکې دی؟ یعنی تقریبا څو؟
دا تر اوسه خو لا تعداد پکې مونږ نه دی ځغه کړی، او چې په کیسه کې خو یوازې د تصویر وړاندې شوی چې مقصد
دلته. انتظار صاحب، فکر نه کوي چې دا به بهتره و چې د الوتکو آواز دلته تصویر کړي چې لوستونکی پوه شي، چې یا اوریدونکی ستاسو د کیسې پوه شي چې بیروبار د الوتکو ډیر دی؟
او زمونږ هدف هم همدغه دی چې مقصد دا چې په دغه کیسه کې داسې یو دغه رامنځته شوی تصویر شي، ورته چې مقصد دا چې الوتکې پورته کېدې او جګېدې، چې تر څو هغه لوستونکي مثلا پوه شي چې هغه بیروبار د دې الوتکو د چا خبره د کابل په هوایي ډګر باندې بې شمېره وو، او تعداد مقصد په کلام معلوم نه دي.
تاسو لیکلی دی چې په کوم ورځ یا تاسو په دې قصه کې دا خبره وکړه چې په کوم ورځ چې جمهوریت سقوط وکړ خلک هم خسو ورختاو کېدشت چې د جمهوریت سقوط په ورځ ځینی خوشاله او کثرنګ
دلته خو شون په هیواد کې هغه سیاسي وضعیت چې ورسه محترم یو څه بدل شو او د څه خبره هغه ورس په افغانستان کې یو نوې بدلون یا انقلاب او زیاتره خاریان د څه خبره هغه د خپل د سرپناه د پاره یا د ځان د خوندیتوب د پاره یو خو بلې خواته چې د تلل او منډه را منډه وهلې امکان دی چې ځینې لوري به ولې خوشاله بم خو په عامه کچه باندې شوه د خلکو ذهنیت یو تبل ډول یو تشویش او یو فکر د خلکو سره وشي منډه را منډه وهلې او دا خو ښکار خبرم د شاغه وخت په کابل کې بیا د شا خبره په هغه وای میدان کې بیا به خام رامن څه شو ډیر هیوادوالم په کې شهیدان شو زما منظور دا اوسه
تاسو چې کله په دې کې سکه دا خبره کوي چې ځینې خلک می ولیدل چې کوچنی اولادونه هم لزان سره راوستیو په دې برخه کې ک ځان له صحنه وباسي او لکه چې ځینو کوچنی اولادونه لزان سره راوستیو په معنا کې تغییر راځي
یره دومره تغییر به رانه شي بس واځي غد جملو په لګه وختونه او بدرون سره به یو څه توپیر پکې راشي نور به دومره خبره پکې نه وي
دلته زما هدف دا دی چې تاسو په کیسه کې د راوی په صفت یاستي ک زه وایم چې انتظار سپتا ما په خپل خبرو کې دا وویل چې تاسو کیسه نقد وړاندې کی نو خوار لوره به وایم چې انتظار سپ نه می د نخت غشتنه وکړه یعنی یو څه لنډیز راغلی وای ک البته للوې سره تاسو کیسه لنډه ده چې دا خپل کمال دی په کیسه کې بهتر وي چې څوک دلیل ونه وای شدا وی چې پیشه دلیل بیان کړي مثلا کله چې وایو یا په کیسه کې لیکو دوی د دې لوجې په منډه لکور راوتیو چې ګوندی الوتکه کې ځان ځای په ځای کړي همدارس دا جمله یو شمیر میدان ته پلار په دې فکر کې ډوبو چې خدای مکړه بیا د کومې چاودن شکار نشي دا جمله تاسو هم د شکار نه شوي
ما د څه خبره هغه د لیکوال او په ذهن کې خو دا چې کله کله د یو لیکنې پر مهال شي دا باید یو تصویر هغه د څه خبره غټولنه چې په کوم شکل باندې وړاندې شو خو چیرته دقت پکې وشي او هغه شانې ولیکل شي نو لا به هغه هنري ذوق پکې راپیاوړې شي
په داستان کې عادتا زمان خلق نه خوري یعنی زمان په داستان کې تیرو مطلب دا دی چې په پیښو ډکو چې تیر شي تاسو په کیسه کې دا برخه چې مخکمه ول وسته چې شپه تیر شوه سهار له خوبه پاتې دم دلته زمان نه دی خړل شو
تر ټولو یو مهم اصل زما په کیسو کې شبرته محترمه دا دی چې زیاتره ترخه چې دا کیسې لولم د نو په دې کې زیاتره کیسې زما د سيدي شبر صاحب شبازيني خوبونه چې کوم لیدلې دي یعنی زما په دې کیسو کې به یو نوې نوښت او کمال دغه چې ما هغه ځینی خوبونه چې ما یې خپل لیدلې دي او یا ځینی دوستانو لیدلې او ما ته یې ویل دا ما هنري کړی دي ته مې د کیسې وبڼه ورکړي او امکان دی ولري چې په دغه کې هم د سيو سترکو لیدل شي
د ستې چې په هنر کې ډیر وخت یو ځلې خو یو شی چې لیکي هغه لکه څنګه چې تاسو ول چې په خوب کې مې څه لیدلې وي کنه هغه به څوک لیکي دویم ځل چې خپل کیسه ګوري هغه برخې چې له ټول موضوع سره ارتباط نه لري ممکن به تر وي چې هغه وېستل شي به تر هم دسی وي تاسو دلته وړاندې د لمانځه یادونه کړې ده سهار خو به مو ممکن چای هم شلې وي ممکن لمونځ به مو په جماعت کړې وي یا به مو انفرادی کړای وي لچا سره به مو ممکن لیدلې وي انتظار سه یا به مو نوي کتلې د مرغې یا د مرغانو आवाज مو ممکن اوریدلې د ډیرو نور شانو احتمالات شته مطلب مې دا دی چې په کیسې کې به هغه څه یادو چې د کیسې جزء وي دلته لمونځ د کیسې برخه نه جوړوي څنګه یعنی لمونځ په کیسه څور زیاتوي
خبره ده چې او شیبر سه ما مخکمه یادونه وکړه چې د دې کیسې په برخه کې زما لیکنم ته نوې دي وړاندې ما د تحقیق او د شی په برخه کې ډیر کار کړی مستد چې دنیا سار مم چاپ دي نو زما د کیسې او ته نوې وي ان شاء الله پراتنو کې چې وخت یې هغه دستا خبره دینو شایانو جزونو ته هغه زمون پام راوړي او هغه سمونی او په فکر راځي او کوم نیم ګټیو چې د کیسې په برخه کې زمون په دغه کیسو کې تشکر وکړي هغه پراترونکو کې دغه مشکلات به پکې حالي
انتظار سب پرتل سر شکه دی دنیا د ډیرو تکړه لیکوالو په کیسو کې هم کڅوک خبرې پکې راباسي خبرې پکې راوسی خو ممکن ډیر مجرب او تکړه لیکوال او یا هغه لیکوال چې بیا بیا کیسې لیکلې دي ممکن ځینې دلایل ورته ولري یعنی کله چې په یو داستان باندې څوک نقد کوي د دې معنی دا نه ده چې خطه پی راباسي لیکن په دې کې شک نشته هنر سي خليدي شي بهتره کېدی شي انتظار ستاسو دا کیسه چې زه ورته ګورم تر لنډې کیسې خاطرې ته ورته ده او که ورته ځیر شو خاطره هم ده د خاطرې او کیسې یو عمده تغییر دا دی چې کرکټر په کیسه کې بدل شي دلته نه دی بدل شوی په کیسه کې ممکن زمان تیر بیر راشي یو ځل وایو چې سهار دی او بیا بیرته شپې ته لاړ شو او له شپې سهار ته راشو په خاطره کې باید منظم زمان رعایت شي البته په ځینو کیسو کې هم زمان د خاطرې په رنګ راځي یعنی په خاطره کې د روایت کوونکي خبرې وي دی د کرکټر په شکل په داستان کې برخمن نه وي لکه دلته څرنګه دغه خبرې چې د خاطرې او د کیسې په برخه کې ما تاسو ته وکړې داس فکر مونږ کو چې ستاسو کیسه خاطرې ته ورته ده
فکر کوم یو څه به همدغه شان شیبر سری زمونږ خو د چا خبره چې هغه انسان له کوم وخته پیدا دی د هماغه مهاله دغه د هغه د ژوند سره د چا خبره دغه کیسې شروع شوې او چېرته چې انسانو هغلته کیسه وه نو زمونږ دغه ژوند خو ټول د خاطرو نه ډک دی او څومره چې مونږ په کیسو کې لولو ځینې شیان چې هغه تصویري شوي دي شاید خاطرې یا نو
انتظار سب ډیره مننه چې قسم نقد وړاندې کړله او ازادي راډیو ادبي مجلې په نقد کې مو برخه واخیسته او ډیره مننه چې قسم لوستې ده خبرونه تم راستولې ده او په دې نقد کې مو هم برخه اخیستې ده کور ودان لا همدې نقد سره د ازادي راډیو ادبي مجله راغونډو تر بلې خبرونه مو زحمت چې بر پخدا سپارم شتي وي.